Radio.
Radio Azadi. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د کب یهود پنځمه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابر ده. زمونږ خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو پرون له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته یو ځل بیا سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگټن به د ایران اټومي تړون ته ستون شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون مخام سره ولیدل. د افغانستان د دولت مرکچی ټیم پر خپل ټویټر په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي پیغام کې د دوشنبه د ماښام ناسته یا ناست یادونه کړې او ویلې دي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو دنده واخیسته چې دې غونډو ته دوام ورکړي. وروستی ور دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناست وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برالاینز په یو ټویټ کې ویلي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز پر ښکېلو خوا وغه کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات دي یوه ورځ هم نسپموي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در یک برنامه که در هر ریاست جمهوری قرار است
تمام داده ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروگرام جوړ شي. په دغه پروگرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګوري له مخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغه 15 لک دوزا واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تمه ده چې دا واکسین 2.5 لک روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 د اخته کسانو ټول شمیر 15,500 ته رسیده او د دې وبا له لاسه د مړو شمیر هم 2,422 یاد شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکوی د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی دی. ښاغلی مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي دي چې د ایتالیا پر سفیر برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعیت څرګندونه کوي. د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هیواد سفیر لوکا اتانوسیو له یو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام له یو موټر چلونکي سره هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایټالیا وژل شوی سفیر 43 کلن و. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقه عملی کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. اخوا د ایران مذهبي مشر آیات الله علي خامنه یې ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنیسازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مخته وړلو لپاره به د غنیسازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنه‌ای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د نړۍ تر ټولو زاړه محصل د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړل. جوسپینی پترنو شپږ نوي کلن دی او د تاریخ او فلسفې پوهنځی یې ولوست. پترنو په دوهمه نړیواله جګړه کې سرتیری و او له جګړې وروسته یې د ایټالیا د اوسپنې پټلۍ په شرکت کې کار کاوه. پترنو د هغو هیلو په اړه خبرې کوي چې له نوي کلنۍ راوروسته یې په فکر کې و.
د راتلونکي لپاره زما پروګرام همدا دی چې ډیر وخت لیکلو ته ورکړم. غواړم ټول هغه متنونه چې نمې د لوستلي د راتلونکي لپاره ولولم. دا زما هدف دی.
جسی پی پترنو چې ځوان لمسلیان لري د کمزوري اقتصاد له کبله په ځوانۍ کې درس نه وویل. هغه د فراغت پر سند سربیره د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه افتخاري لقب هم ترلاسه کړ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باوری چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر مسکو ته ځي څو د افغانستان د سولې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. پوره یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه په افغانستان کې ثبت شوه. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. په یو بل راپور کې د سونګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه واورئ.
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 50 40 روپیه وو خو په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی همدارنګه غوړی همدارنګه وړه.
په نړیوالو مسایلو کې باورې چې اروپایي ټولنې په کانګو کې د ایټالیا د سفیر تر وژل کېدو وروسته د هیواد وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د پروسې او سیمه ایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. دا خبره د ښاغلي اتمر سلاکار باری سلام ازادۍ راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ښاغلی اتمر به له خپل سیال سیرګی لاوروف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي. هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړي. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او له ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باری سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در راست یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ
په څلرویشتم تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. له روسیې چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه، سیمه ییزه اجماع، له ترهګرۍ، مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډې مبارزې او سیمه ییز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په مسکو کې وي. له هغه وروسته چې طالبانو له امریکا سره د 2019 کال په فبروري کې تړون لاسلیک کړی، روسي چارواکو په ښکاره د دې ډلې له پلاویو سره کتلي او وخت په وخت یې د افغان سولې او راتلونکي په اړه څرګندونې کړې دي. تر ټولو وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وې چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې وه او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه چاره بللې. د کابلوف د تېرې اونۍ دغو څرګندونو په هماغو لومړیو دوو ورځو کې د افغان حکومت توند غبرګون وپارو او هغه یې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې وبللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکېچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډاو معلومات ورکړل.
تمه ده د ناستو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم له سوله ییزې لارې د افغانستان د وضعې د هواري او د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
زخرو وضعیت کړه چې د افغانستان د سولې د خبرو ښکېلې خواوې په تخنیکي مسلو ایسار دي او لای د اوربند په څیر په مهمو مسلو خبرې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او پوړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستي او څرګندوني هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکو له روسیې نه هیلي کړې دي. لدی ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوګده مودې په روسیې کې تیر کړي او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري. خغلی فردا دوشنبه له انګلستانه په دې تړاو ازادي رادیو ته غږیده.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان په حالاتو ته بدلون ورنه کړي. تر دې دمخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیستی. تازه تر ډېرې مودې وروسته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم دوشنبه خبر ورکړ چې ماښام مهال د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د خبرو شوي بیانو له مخې په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوي ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو او په نورو هیوادونو کې په دې وایرس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړنی ولایت و چې د کورونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. په دې راپور کې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو ته کتنه شوې.
د یو زر درې سوه اتنوي کال د کپ په پنځمه د افغانستان په لویدیځ هرات کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کس و چې د ایران قم ښار ته له تلو وروسته په کووید 19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له دوه میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا وایرس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کار روزګار له خرابېدو سربېره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا وایرس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین لبیزی ترکه وایي حتی ډاکټرانو درملنه نشوای کولی او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لومړی په حساب شو د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطاول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره انکار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
د هرات د حوزوی روغتون د انتاني برخې پخوانی مسؤول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا وایروس لومړی پیښه تثبیت کړه خو خپله له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا وایروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو د هرات د حوزوی روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا وایروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود افتخار شد
ښاغلی بسیم یو نه تکرار کیدونکی څیره و او د شاګردۍ ویاړې لرم همدا اوس چې د هغه نوم اخلم خبرې نشم کولی هغه داسې کس و چې د خلکو لپاره یې ځان قربان کړ د افغانستان په تبابت کې اتل انسان
قهرمان بود در عرصه تبابت افغانستان
په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیرې ښیي چې په ایران کې د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه د افغانستان د روغتیایي مسؤولانو شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 15,500 افغانان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,400 مړه شوي دي خو ډېری افغانان چې په کورونا وایروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا وایروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله کورونا په کور تیر کړه
کورونا مو چې لرله وضعیت ډیر خراب وو ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه په کور کې مې اکسیجن کاراوو ډیر بد حالت مې درلوده شکر دی چې بیرته
خوب اوسه خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډیر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربه ډیر شوه اوس افغان حکومت د کورونا وایروس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی په دې ورسیو کې د هند لخوا د جوړ شوي واکسین لومړی محموله افغانستان ته رسیدلې ده د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلان وایي 250,000 کسان به د کورونا وایروس واکسین ترلاسه کړي خو لومړیتوب به روغتیایي کارکوونکو امنیتي ځواکونو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهر
مونږ له هندوستان څخه 15,000 دوز واکسین د مرستې په شکل ترلاسه کړ دا به 250,000 کسانو باندې تطبیق شي او خپل قانوني مجوز یې د روغتیا نړیوال سازمان څخه ترلاسه کړی
اوس مال ډیری افغانان کورونا وایروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنې چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي د افغانستان روغتیایي مسؤلان بیا د تل په څیر د کورونا وایروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي
په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د یو کال د پوره کېدو په اړه راپور مو اوریده دا ازادي راډیو ده قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي
عرب نیوز انګریزي ژبې ورسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونه د شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې طالبانو په حملو کې وژل شوي دي د ورځپاڼې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې دی ژوندی وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني غنی ویلي هغه وله نه ده چې باد ته به کږه شي د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړې د هغه په وینا دا هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړه د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ تر دې مخکې غنی ویلي و چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستې ته وسپاري امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړو شو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکندي کې جوړې کړې دي
حسین رضایی د ورځپاڼې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی وه رسمي نامزاد شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې ووژل شوه نه پوهېده چې څه ډول ویر وکړي. درې دېرش کلن رضایی ویلي که څه هم ما خپله مینه له لاسه ورکړه خو نه مې شوی کولی چې په ښکاره یې ویر وکړم ځکه زموږ دواړو کوژده نه وه شوې او له دې پرته چې له غم سره یې ژوند وکړم راته بله لاره نه وه پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2010 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپروه وچاودېد. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 10 کلنه راهله منجی وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پیژندل خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکی کیښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د آغلې حسینی او آغلې منجی وژلو د هغو نږدې عزیزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمینه کابل او بل په دایکندي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو درې ورځې وروسته هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ موادو بیې نه دي راښکته شوي. څه وخت مخکې یو شمېر معترضانو او د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤوف د نه خلاصېدو په غبرګون کې درېو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې او په عین حال کې یو شمېر لویو مسافروړونکو او باروړونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کارمندیز وکړ. خو کابل کاریان اوس وایي د خوړو او سونګ موادو پلورونکي چمتو نه دي چې د خوراکي موادو او سونګ توکو بیې راټیټې کړي او په پخوانیو بیو یې وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمېر لویو ولایتونو کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل میشتي وایي بیکاری، بېوزلي او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو خو اوس په خواشنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی. دلته ټول په فقر کې ژوند کوي.
زایرب هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي نو دوی د دې لپاره نه لري چې مالي مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجارت
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تېرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوي دي. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوه پلاوه بازار تزی چو ده استکار مخونی سی لچو رز رایی سی بچو ولایتونو کیز مو گروپونه کار کوی او هغه اتیوالو تا چه تو کی پلواره بای پلوری خبرداره ورکرل شوه او ده زینو بیا هتی تدل شوی دی
بشتار دیدن.
د خوراکي او سون توکو د بیې پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو په شتون کې د یو شمېر ورته مواردو له امله د توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ژر بیا نه دي راښکته شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر له وژل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د دې هیواد وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. د جګپړی ایټالوي ډیپلومات او ساتونکی د خوړو د نړیوال سازمان له یو موټر چلوونکي سره پرون د کانګو په ختیځ کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 1990 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو ډیپلومات د دندې پر مهال وژل کېږي. جزئیات د صفی الله ستانګزي پراپور کې.
د اروپایي شورا رئیس وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی. چارلس مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي په کانګو کې له سولې او امنیت باید ډاډمن شي. د هغه په خبره اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي د ایټالیا پر سفیر باندې برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعې څرګندونه کوي. د دغه کمیسیون ویاندې نبیلا مسترالی په دې اړه وویل
د ملګرو ملتونو پر کاروان برید او د ایتالیا د سفیر د وژنې راپور مو ولید. دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. موږ دا وضعیت په کانګو کې د اروپا له پلاوي سره تعقیبوو. د بهرنی سیاست مشر د بهرنیو اړیکو شورا ته راپور ورکړي او له ایتالیا ملګرو ملتونو سازمان او په کانګو کې د تاوتریخوالی قربانیانو سره یې خپله کلکه همدردي ښودلې.
د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دوی سفیر لوکا اتانیسیو لیوپولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د یو موټر چلوونکي سره په ګډه هغه وخت وژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایتالیا وژل شوی سفیر 43 کلن و. په کومه سیمه کې چې دا برید شوی له پلازمینې ګوما سره 15 کیلومتره واټن لري. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دغه سازمان پلاوی او د ایتالیا سفیر یو ښوونځي ته د خوړو د رسولو په حال کې و چې دا برید پرې وشو. رویټرز خبري اجانس د کانګو د چارواکو په حواله لیکلي چې بریدګرو لومړی ډزې وکړې او وروسته یې د ایټالیا د سفیر موټر ودراوه. لومړی چلوونکی یې وژلی او هڅه یې کړې چې سفیر او ساتونکي له ځانه سره یوسي. کله چې بریدګر له مقاومت سره مخ شوي په سفیر او ساتونکي ډزې کړې او هغوی وژلي دي. په منځنۍ افریقا کې پروت کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د افریقا له بېوزلو هیوادونو دی. شپږ کاله پکې له 1996 تر 2002 پورې جګړې څه باندې څلور میلیونه کسان ووژل او 10 میلیونه نورې بې کوره کړل.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو غړو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام په دوحا کې سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د یونما مشر د برالاینز په یو ټویټ کې ویلي د مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. نن په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. افغانستان د هغه 15,000 واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایک وایي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې